Radio. Radio Azadi.
اوریدونکو سلام، نن یک شنبه د دلوی اصل واقعي میاشتې اتمه نیټه او هم دا ډول د جنوري میاشتې 28مه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، پیلې په خبرونو کوو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله یک څپاڼه لیکلی دي چې په دې یوه میاشت کې د 2500 افغانانو تر څنګ 350 نور زندانی افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو هم تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کول په هدف ته کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 3000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندی حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سندی حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. وروسته له هغه چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این آر ډبلیو ای ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې د 1 په حملې کې دخیلو بلل، ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلند، سویس، د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فلیپ لازارنی ویلي له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ژمنه کړې چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په اړه به فوري او هر اړخیزه بیاکتنه وشي. د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس توندلارې ډلې کار بلل شوی، 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. له هغې وروسته اسرائیل په غزې ترنګه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه تایید کړې. دغه چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره په پرونی کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سلیوان په تایلند کې له وانګی سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران پلوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر تجارتي او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د فلیپین چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې چې ناکراری پکې زیاته ده، د پوځ لخوا 9 تنه مسلمان مشکوک وسلوال وژل شوي. پوځ پرون شنبه ویلي چې په وژل شوو کې دوه هغه کلیلي مشکوک کسان هم شامل دي چې د تېرې میاشتې په بمي حملې کې لاس درلود. په هغه حمله کې چې څلور عیسوي عبادت کوونکي وژل شوي دي. د ډسمبر میاشتې پر 3مه د ماروي ښار د یو پوهنتون په جمنازیم کې د عبادت کوونکو پر یوې ډلې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي وو. درنو وريدن کو خبرونه مو وريدل په روانه خبرونه کې به ووري. سخت شمی وزګارتیا او نهیلی افغانستان ته د استنو شوی او ژوند تاریخ کړی. ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې.
موږ چې دې ته نواله دی یو مطلب کسبونه ارسلرو مشنګری او دا شان نه لرو دلته.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او د هیواد د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي.
د چین او امریکا ترمنځ د کړکیچ په دوام د دوړو هیوادونو عالي رتبه چارواکو د خپلو اړیکو پر رغولو بحث کړی. دوی د خبرې رغونکې بللې دي. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو جزئیات په روان نیم ساعت کې سره واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان شمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد له هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډلهییز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي په افغانستان کې خلک که څه هم د وزګارتیا او لوږې سره مخامخ دي، خو د دغو ستنېدونکو کو هر کله کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړې، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the already
UNHCR tararawanu miashu babab andikhnalari che sakht chamai ba haqastun de la sakht ikri cha afghanan namakh ke war sara mukhamakh wa mugwino che wulusuna darastanitun ko har kale umlatar kawi halta che da wulusuna khpala de mrine de munazam kar mundulo aw pa munazam dawal de khwadu mundulo dastun se muqabla kawi khuda se alki cha afghanistan ki bashari artiya wi sakhti ge de tartulo se ankalo kasanu de las nimila paras mugza ta milartiya tar bal har waqt اجل بنخ پلوی د نورو بنسټونو په څیر یونیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کمالي سره مخامخ دی. مونږ اندېښنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغېزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوي کوي او په هرات کې د وروستۍ زلزلې له اغېزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینی راستنه سیوی کسان وی افغانستان ته لستنیدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه پدې پوهیږي چې د بل وخت خوړل کوم کړی. احسان الله چې وای خیاط دی په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسی رانیولی.
موږ چې دی دلته نوله دی یو مطلب کسبونه ارسلرو مشنګری او دا شان نه لرو دلته. هلته چې وو ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی وو، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سو رسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دی ګرد بیکاره بې روزګاره دي. د بېروزګاري سه پر ار خوا تلک بیکلای سي نه اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بیم تیرې ټیم بیم پاسي. اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډېر د ځوانان ډېر بیکاره دي، ډېر خوشین دي وروره. دولت به چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
له پاکستانه د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 300,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نو پوهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې تیره میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي وو چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل لمخې به روان شمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ل تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او لدې هواده د وستلو لړۍ وار بیا تیزه شوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم په خپل ایکسپانډ لیکل دي چې واځي 13 ورځ د تورخم لاره یو سلو یو نوی افغان کډوال په جبري ډول له پاکستان څخه وستل شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو د غلطه کور په کور پلټنی پیل کړي او د اسنادو د نلرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ تګوي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ به سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نلرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو. خو د په خبره ورسره یو شمیر نور افغانان چې انجونی هم پکې وي د تورخم لاري افغانستان ته واستول شوی.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ هیڅ څه ورته سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته بیا په زمانه باندې را پرېښودم او په زمانه کې پیسې هم وخت وي چې مجبورا باید ورکړی دوی. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور چې ټول افغانستان ته ډیپورټ کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو له لوري نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بل اخره د پاکستان نه ډیپورټ شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل کیسه پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وای پاکستانی پولیسو ورته غواخ کړي چې باید ژر تر ژره خپل ویزه تمدید کړي کنه په زور به له پاکستان وشلل شي. خو دوی وای د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزه نه دي تمدید شوی. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړي، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې یوازې 13 ورځ د تورخم له لارې یو سل یو نوي افغانان په جبري ډول له پاکستان وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټي وي خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15مې سلور لکه 15000 شپږ سو درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوی او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوی، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
و موریدل چې په لاتیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو ځل بیا د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د افغانستان نومیالی قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي راډیو ته تایید کړ. یو شمېر افغانان د نوموړي پر مړینه خواشینی ښیي او وایي چې مړینه یې د افغانستان لپاره یوه لویه ضایع ده. جزئیات په دې راپور کې.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د زده کوونکو په وینا یې نن د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل:
جناب شیخ القرآن،
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخ تلور کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده، څو ځلې پرې د زړه عمله راغلې وه، بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایع بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و، ازادي راډیو ته یې وویل:
نن ډېره خوشینه یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو، دا یو ډیره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فرډیز یا شاګردان روزلی ول، د غیله جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چمنګ اوردل ډیر زیات به تنه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملی ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو:
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا، پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکنه وو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې به ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. و مغختل د نوموړي پرمړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکسپانه د نوموړي پرمړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او چین لوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساسو موضوعاتو خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا کتنه د تایلند په پلازمینه بینکاک کې شوې او یوه موضوع د تایوان پر سر بحثو. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله کړکېچنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرلانو ته ویلي:
وانګ یی تورن تون شالی ون جولی
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ترمن ستراتیژیک اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمیز مسایل او د علاقه وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې پر رڼا کې سوې ده. دواړو ولسمشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلند او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی و. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سان فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلی و چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللی وه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کې ده چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوې وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه د افغانستان په اړه مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
چینایي ساو چاینا مارننګ سټار ورسپانې په خپلې وروستۍ غنې کې د هغې لارې په اړه مطلب خپور کړی دی چې افغانستان له چین سره وصلوي. دا مطلب یوې برخه کې وایو چین د دې لارې څخه ګټه اخیستو ته ډېر لیواله نه دی، ځکه دا لار په هغه سیمه کې وصلېږي چېرته چې د چین یا غوران ژوند کوي او د چین حکومت د خلک په دې هیواد کې د نامنې لامل ګڼي. دا چینایي ورسپانه زیاتوي د واخان شنجن لارې کار د 2020 کال په می کې وقته د طالبانو له ستنېدو درې میاشتې د پیل شوې و چې د دوی لراتک سره ودرېده. اوس په بدخشان کې د طالبانو والی محمد ایوب خالد ویلي د دغې مواصلاتي لارې چې 15 متر عرض لري د جوړېدو کار به د جنوري په 15مه بشپړ شي او د پخولو کار به ډېر ژر پیل شي. دا ورسپانې په ټوکو د دې لارې دقیق مسیر نه دی واضح شوی، خو سیمه ییزې سرچینې وایي دا لار د واخان له واخجر درې پیلېږي او د چین د شنجن نارامې سیمې پورې رسیږي. وړاندې لولو دا لار د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې دا هیواد له بل ګاونډي سره مستقیما وصلوي او ورسره به افغانستان یو بله سوداګریزه لار هم پیدا کړي. خو د ورسپانې په ټوکو چین ته دا لار ډیره مهمه نه ده، ځکه له یوې خوا هغه راکړه ورکړه چې له دې لارې ترسره کیږي د چین لپاره ډیره کمه ده، او له بل پلوه دا چې دا لار د چین له ناامنې سیمې څخه تیریږي نو پیکینګ مجبوره ده چې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. ډیپلوماټ خبرونې په خپلې وروستۍ غړکه کې له طالبانو سره تعامل ښه پایله ورنکړه تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی دی. د خبرونې په ټکو شنن کې په دې باور دی چې له طالبانو سره د تعامل لارې چارې باید بدل شي. د دوی په خبره دا تعامل دی په افغانستان کې د عیني واقعیتونو پر بنسټ ترسره شي. خبرونې وړاندې له افغانستانه د هغو افغانانو وتلو ته اشاره کړې چې د ټولو خطرونو په منلو سره کډوالۍ ته زړه کوي او له هیواده وځي. د خبرونې په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو نه رعایت او جنسیتي تبعیض د دې سبب شوی چې نړۍ په افغانستان کې اوسنی واکمن نظام په رسمیت ونه پیژني. وړاندې لولو په داسې حال کې له طالبانو سره تعامل د دې شنونکو په باور طالبانو ته داسې انګیزه ورکوي چې ګواکې د دوی سیاستونه ګټور دي او نړیواله ټولنه له دوی سره ښې اړیکې پالي.
د نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د سړکونو د نشتوالي او د اړیکو او تګ راتګ د کموالي له امله یې کلتور ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی. د دوی په وینا چې هره قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی هملته یې جلا ژبه ګړدود او رواجونه رامنځته کړي، ځکه د یو بل په ژبه ډیری نه پوهیږي او د یو بل د پوهولو لپاره له پښتو او دري استفاده کوي. جزئیات په دې راپور کې.
azadiradio.com
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کول او له نورو غنو اړیکو به برخې کړی دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پا پاتې شوی هر قبیلی او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل پوهولو را پوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر اوسه چې تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس شوي دي هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتور درلود خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو ته نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه تیر شوی دی په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یا د ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدي لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې په ارسي ډول د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختی وي خو کورنۍ اکثره وخت د اقتصادي ستونزو له امله درملنه نه شي کولی. یو متخصص ډاکټر چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال دوه ځله له ترکیې څخه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیات کوي. له ډاکټر عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومان وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختی وي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسی گیوای هر کال کې دوه ځل د افغانستان بلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نو موړې وای د ماشومان د نوملیکنې راټولیدنې او عملیات ترسره کولو په برخه کې د خپل تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سری میشت ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونو همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
د درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار بامیانو کې میدان وردګو کې هلمند کې قندوز کې تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هر شب خانی را جمع کړیو راجستر کړیو هغه ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول.
نو موړې وای د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه داوي عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي رادیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره واسط نه لري چې هغه وکول شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش هم دی چې هر چې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نشي د دغه د انستیزی دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نشي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالی باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بے وزلی کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي.